یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 28مه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له 13مه سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل ښار په کارتې پروان سیمه کې د هندوانو له ګوردوارې سره چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه تنه یې وژلي او څو نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې یوې وسلوالې ډلې ګوردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسري بمونه والوزول. ښاغلي ټکور ویلي چې دې ډلې غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي، خو ونه توانېدل. د دې حملې پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د ګوردوارې یو مسؤول ګورنام سنگ رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د برید پر مهال 13 تنه په درمسال کې و، خو اوس دی نه پوهیږي چې څو تنه بشبه ژوندي پاتې وي. جرمنی ډیپلومات مارکس پوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د دې ټاکنې خبر تیره شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوس مهال په موقتی ډول د یوناما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشر کاناډایی ډیپلومات د برلاینز خپله دنده پرېښې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالر بسپنې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل مرستندویو هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. دا بیان افغانستان او پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د لویې ادارې د مرستیالې کیلی کلمنس له سفر وروسته خپور شوی دی. میرمن کلمنس د دې سفر په ترڅ کې پرون ټینګار وکړ چې یو این ایچ سی آر به له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. د سیوری دونیتسک سین پر غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لیسیچانسک د روسي پوځانو لخوا تر سختې بمبارۍ لاندې راغلی. روسانو داسې وخت پر دې ښار بمبارۍ پیل کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په سیوری دونیتسک کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن وویل چې په لیسیچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. او د امریکا د پاوځ دوه پخوانی سرتیری چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ د روسیې پر ضد جګړې ته تللي وو د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې دا پخواني پوځیان چې د الاباما ایالت اصلي اوسیدونکي دي په خارکیف ښار کې د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا اسیران شوي. روسي رسنیو پرون د دواړو امریکایي سرتیرو عکسونه په داسې حال کې وښودل چې په زندان کې دي.
ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د کابل په باغ بالا سیمه کې پر یو ګوردوارا وسلوال برید
یو امنیتی سفیری شهادت رسیدلی د همدارنګه یو د موږ د اهل هنودو هیوادوالو یو نفر په پیښه کې مړ شوی ده.
د هغو افغانانو حالت ته په یو راپور کې کتنه کوو چې د سپین بولدک د دروازې له لارې چمن ته اوړي.
هغه بې عزتۍ ته سر رسېدلې د ښځې باقاعده ده په کنټینرونو باندې دننه کې د نارینهو څخه یې بېلې کړي، ډول ډول غیر اخلاقي غوښتنې ځینې کوي.
د مالی اقدام معذفه ډله چې پاکستان یې په خړ لست کې راوستی ووایي چې د هیواد په ورکړل شویو اهدافو کې پرمختګ کړی. نور مطالب لرو، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرو.
د هلک سره جوړ مات کړ په دې نیمه شپه له کوره ووت. هغه بله کوڅه کې د یو پوټري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونې لومړی راپور ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په کارتې پروان سیمه کې د اهل هنودو په ګوردواره وسلوال بریدګر وژلی دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل په دې برید کې دوه کسان وژل شوي چې یو یې د دوی سرتیری او بل یې په ګوردواره کې د افغان اهل هنودو. ښاغلی ټاکور وایي په سیمه کې دوو وسلوالو بریدګرو جسدونه هم موندل شوي، خو د پیښې په ځای کې لا هم د دوی تصفیه روانه ده. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
داسې مهال چې طالبانو او هندوستان د خپلمنځي اړیکو د ښه کېدو او پیاوړتیا لپاره خبرې پیل کړي، او د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب ویلي غواړي دا اړیکې له ډیپلوماسۍ وروسته پوځي همکارۍ ته وغځېږي، په کابل کې د اهل هنودو یو عبادت ځای په نښه شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په کارتې پروان سیمه کې د اهل هنودو په دې عبادت ځای یا ګوردواره د وسلوالو په برید کې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټکور نږدې ساعت وړاندې د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل.
دموږ یو امنیتي سفیر په شهادت رسیدلی ده، همدارنګه یو دموږ د اهل هنودو هیوادوالو یو نفر په پیښه کې مړ شوی ده، نور تلفات نه لري. کوم چا چې حمله کړې وه هغه ټول له پښو لیدلي اوس دا ساحه تصفیه کېږي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ برید نن سهار 6:30 بجې د اهل هنودو ګوردوارې ته د یو شمېر ناپېژانده وسلوالو په ننوتو سره پیل شو. د دې وزارت د ویان په خبره وسلوالو لومړی د لاسي بم برید وکړ چې لامل یې په درمسال کې اور ولګېد. په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرو شوې ویډیوګانې کې ښکاري چې د اور لمبې د درمسال تر دویم پوړ رسېدلی او یو شمېر اهل هنود د ځان د ژغورلو په هڅه کې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان له قوله وسلوالو غوښتل له خلکو په ډګه سیمه کې موټر بم برید هم وکړي، خو موخې ته له رسېدو وړاندې موټر چاودنه کړي او ځاني زیان نه لري. هخوا هندي رسنیو د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر له قوله په کارتې پروان کې د اهل هنودو په عبادت ځای برید بوزدلانه عمل بللی او غندلی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی د افغان ټولنې د هوساینې لپاره اندېښمن دي او په کابل کې دا برید له نږدې څاري. له دې وړاندې د 1399 کال دوري په شپږمه هغه مهال چې جمهوري نظام واکمن و د کابل په لومړۍ حوزه کې د اهل هنودو په درمسال خونړي برید کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي وو او اته نور ټپیانو. هغه مهال له برید نږدې اتیا تنه چې په سیمه کې کلابند وو د مخکینیو افغان ځواکونو لخوا ژغورل شوي وو. دا برید داسې مهال کېږي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم لاله وړاندې یو ډیر شمیر افغان اهلي هنود خپل وطن افغانستان ورته شته ګواښونو له امله پریښي او اوس په ډیر کم شمیر په کابل او ننګرهار کې میشت دي.
په راپور کې مو په کابل کې په کارتې پروان سیمه کې د اهلي هنودو پر ګوردواره د وسلوال برید په اړه جزئیات واورېدل. خورم په دې اړه د سیاسي چارو له شنون کې سره چې د شیبه له جرمنی نه په مستقیمه اړیکه را سره دی په دې اړه خبرې ورسره وکم. د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. شهاب صاحب، مننه چې خبرونه ته مو د مرکې لپاره بلنه ومنله. د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی، البته له دې مخکې هم د دې ډول حملو د فرقی حملو یا په مذهبي لګکیو د حملو مسؤلیت عموما فورا څوک نه مني او وروسته په تر څلرویشت ساعتونو پورې وخت نیسي تر هغو پورې چې دوی د مسؤلیت ولا ډله معلومیږي. خو بیا هم ستاسو په نظر دا حمله څوک کولی شي؟
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. زما باور دا دی چې په سیمه کې ځینې استخباراتي شبکې چې هغوی په افغانستان کې هم خپل ستراتیژیک اهداف لري او وخت نا وخت خپل اهداف لپاره بیلابیل لیبلونه رامنځته کوي چې اوسنی لیبل زما په نظر داعش ډله ده، د دغه ډول بریدونو تر شا دي او د دې بریدونو تر شا دوی مختلف اهداف تعقیبوي چې په اسانۍ سره په هغې باندې د افغانانو پوهېدلم یو څه ستونزمن دي، لیکن د سیمه ییزو استخباراتو لاس د دغسې بریدونو تر شا نه شي رد کېدلی.
د سیمه ییزو استخباراتو لخوا که دا حملې هم کېږي، خو دلته خو به اجرا کوونکي هغه ډلې وي چې په افغانستان کې دیره دي او له کلونو راهیسې فعالې دي، په دوی کې استخبارات عموما په کومو ډلو حساب کوي او کومې ډلې د دې ډول حملو لپاره مخصوصا د مذهبي لګکیو د حملو په مذهبي لګکیو د حملو لپاره رامخکې کوي؟
په وروستیو څو کلونو کې معمولا داعش ډله چې تر ډیره د پټولو لګکیو او د بریدونو مسؤلیت لري او همداراز په افغانستان کې مذهبي جګړې ته لمن وهي، د دغه سه بریدونو مسولیت اخلي. که تاسو په 2013 کې په ننګرهار کې پر اهل هنود باندې برید محاسبه کوي او بیا په کابل کې په 2006 کال کې پر دوی برید وګوري، د دې ټولو مسولیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. ولې د دې تر شا نور اهداف یې فرض کوي په دې وروستیو کې د طالبانو او هند ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو څراغونه ښکاره شول. د طالبانو دفاع وزیر له هندي چینلونو سره خبرې وکړې، له هند سره یې ګرمې اړیکې وغوښتې، او تر څنګ یې ځینې نورو طالب چارواکو هم په یو ډول له هند سره د اړیکو نرمښت وښود. نو په دغسې حالت کې ځینې استخباراتي کړۍ چې له دغسې مسایلو اندېښنه لري د دغسې بریدونو تابعه کوي، او معمولا هغه ډلې او افراد ورته کاروي چې لاله وړاندې په افغانستان کې لري. دغه بریدونه یو بل پیغام هم لري، او هغه پیغام دا دی چې طالبانو ته هم یو د خطر زنګ ورکولی شي، او که دوی دغه رامنځته شوی فرصت په سم شکل باندې مدیریت نه کړي نو د دې ویره شته چې نورې ډلې چې دوی تر اوسه په حساب نه کوي او ظاهرا وایي چې په افغانستان کې نورې ډلې پیاوړې نه دي او بریدونه نشي کولای، نو دا پیغام یې ورکړ دی برید چې نورې ډلې فعالې دي، او هغه سه ډلې چې هغوی هم موټر بم لرلی شي، هم ځانمرګي بریدګر لرلی شي، او هم د کابل په څیر په پلازمینه کې په ډله ییز شکل باندې برید کولای شي.
د هند بهرنیو چارو وزارت سمدستي غبرګون وښود او د برید یې وغنده. تاسو مخکې د طالبانو د حکومت او د هند د روابطو د نږدې کېدو خبره وکړه، دا روابط تر څه حده پورې نږدې کېدی شي؟ یعنی د دې سرحدات به څومره وي چې د هند اټومي سیال پاکستان، په دې خاطر چې هغه هم په افغانستان کې د په مشهوره وینا د ستراتیژیک عمق په فکر کې دی، یعنی د دې سرحدات به د دې نږدېوالي سرحد به څومره وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه هم افغانستان د هند او پاکستان ترمنځ د نیابتي جګړې د یو ډګر په توګه یو مناسب ځای دی، او هغه سه ستراتیژیک اهداف چې په هغه کې د افغانستان ګټې هم نغښتې دواړه هیوادونه په افغانستان کې نه پالي. نو بنا ان یو بل ته د زور ښودلو لپاره د افغانستان جغرافیه دوی په تیر کې هم کارولې ده، او په اوس کې به یې هم کاروي. پخوا هم څو ځله داسې پیښې شوې دي چې کله یو هیواد له افغانستان سره نږدې شوی، یعنی د هند او پاکستان له ډلې په مقابل کې بیا یو پیښه شوې یا یو برید شوی یا یو بله پیښه رامنځته شوې ده. نو په دغه اساس زه هم اوس فکر کوم چې د هند او افغانستان اړیکې ډېرې سره نږدې نه دي، دا یوازې یو ابتدایي حالت و، او هند اوس ویره لري چې ګواکې د افغانستان اوسنی نظام یا اوسنی حکومت هغه سي چې د دوی غوښتنه ده له دوی سره به اړیکې ونه پالي، او په مقابل کې به پاکستان له دوی سره نږدې، نو هغه اهداف چې هند یې په منطقه کې لري هغه به له خطر سره مخ کیږي. زما باور بیا هم دا دی چې فکر نه کوم طالبان او هند ډیر زیات سره نږدې شي. سمه ده د رسنیو پر مخ به ظاهرا دوی اړیکې سره وپالي، دوی به مثبت پیغامونه سره تبادله کوي،
بله،
ولې هغه چې عملا په کار ده فکر نه کوم چې دواړه هیوادونه د ډیر زیات سره نږدې شي.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه چې بیرته د کارتې پروان د ګوردوارې د برید موضوع ته راوګرځو، د طالبانو حکومت نشي کولای چې د دې ډول حملو مخه ونیسي، او که فکر کوي چې د دې حمله مخه په یو ډول سره خني ولې ده؟
دغسې بریدونه معمولا ډیر زیات پیچلی او مخنیوی تر ټولو زیات اول استخباراتي معلوماتو ته اړتیا لري، چې فکر کوم په تخنیکی لحاظ تر اوسه دغه وړتیا په طالبانو کې کمزورې ده. او تر برید وروسته بیا هغه چټک خبرګون یي، د چټک خبرګون په برخه کې طالبان تر اوسه مسلکي ځواکونه نه لري چې د دغسې بریدونو مخه په آن واحد کې ونیولی شي او هغه تلفات چې ترې پیښیږي د هغې مخه ونیول شي. اوس هم سره د دې چې د دې برید تلفات ډیر کم ښودل کیږي، یعنی د برید شدت او قوت ته په کتو دوه نفره تلفات او د اتو ټپیانو خبره، دا لږ تلفات دي نسبت د برید دغه قوت او زور ته. خو بیا هم هغه تخنیکي او مسلکي چلند له دغه بریدونو سره ډیر زیات مهم وي، او زه فکر کوم چې تر اوسه په تخنیکي لحاظ د طالبانو هغه ټیټ پوړي عسکر او سرتیري چې دوی ورته وایي دغومره وړتیا نه لري چې د دغسې بریدونو مخه په هغه درست شکل سره ونیولی شي.
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري په پام کې ده چې د مالی اقدام د موظف ډلې یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او په مالی برخه کې د هیواد اقدامات وارزوي. همدې نړیوالې مؤسسې په 2013 کال کې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د مالی ملاتړ له کبله په خر لیست کې شامل کړی و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ژمنه کړې چې د مالی تروریزم د مخنیوي لپاره به د مالی اقدام د موظفې ډلې ټولې سپارښتنې عملي کوي. د مالی اقدام موظفه ډله یا اف ای ټی اف چې د تروریستي ډلو پر مالی سرچینو څارنه کوي په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو پلاوی ولیږي څو په دو برخو کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. د ډلې پرون جمعه د پاکستان د حکومت له یو پلاوي سره چې په دې اړه د خبرو لپاره برلین ته تللې له کتنې وروسته په یو بیان کې وویل پاکستان په دواړو برخو کې ورکول سوي پلانونه تر ډیره عملي کړي دي. د پاکستان د مالی مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا پرون په اسلام آباد کې د اف ای ټی اف د بیان ستاینه وکړه. وی ویل دا هغه څه دي چې د پاکستان اقتصاد سخته اړتیا ورته لرله. پاکستان په 2013 میلادي کال کې د نړیوال تروریزم د مالی ملاتړ د څارنې په لیست کې شامل سو او ورته وویل سول چې په خپل قلمرو کې اسلام پالو وسلولو ډلو ته د چندو او مالی ملاتړ د جلبولو د مخنیوي لپاره قانوني اقدامات وکړي. دا هغه مهال و چې افغان طالبان لا وخت نه رسیدلي او مرکزونه او د مالی فعالیتونو کانالونه ټول په پاکستان کې وو. د اف ای ټی اف په خړ لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ ځکه له دې کبله افراد کمپنۍ او شرکتونه له دې هیواد سره د تجارت برخه کې زړه نازړه وو. په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي د دیوالیه کېدو د مخنیوي او د خپل اقتصاد د ژغورنې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه د مالی ملاتړ بسته چې ځنډیدلې وه ترلاسه کړي تمه ده چې له دې لسته د پاکستان د نوم له لرې کېدو سره به په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه بیا پراخ سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسی ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې په لسیچانسک ښار سخت بمباری کړی دی. په سیمه کې اوکراینی چارواکو د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکړی. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د سیویرسکی دونیتس سیند په غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لسیچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سختې بمبارۍ لاندې راغلی. روسانو داسې وخت په دې ښار باندې بریدونه کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په یو بل ختیځ ښار سیویر دونیتس کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په لسیچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. د لوهانسک د سیمې پوځي والی سرهی هدای چې د لسیچانسک او سیویر دونیتسک مسؤلیت ور په غاړه دی د اوکراین دولتي ټلویزیون ته ویلي د روسانو په پرونیو تازه بریدونو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. هغې دقیق ارقام په ډاګه نه کړل. ښاغلي هدای وروسته په یو آنلاین بیان کې تایید کړه چې په سیمه کې د تازه بریدونو له کبله د همګړۍ له یوې مهمې مواصلاتي لویې لارې تګ راتګ ناممکنه شوی. د بریتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه له نږدې څاري او هر ورځ استخباراتي معلومات خپروي نن اعلان کړی چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي دا ښار د شمال لخوا کلا بند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او ځینو نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړمه ورځ کیف ته تللي وو او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ.
قطر مناوریدونکو اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د طالبانو حکومت د کرنې او مالداری وزارت وی په کونړ ولایت کې د هندوانو د زیاتو حاصلاتو له امله سکل 200 میلیونه افغانۍ عاید راټول کړی. د دې وزارت بیان مصباح الدین مستعین نن ازادي راډیو ته وویل سکل په کونړ ولایت کې د کرنې په برخه کې زیاته پاملرنه شوې ده. د هغه په خبره په دغه ولایت کې د هندوانو ترڅنګ د شفتالو حاصلات هم ډیر شوي. ښاغلی مستعین وی سکل د کونړ ولایت په 15 ولسوالیو کې شاوخوا 1500 هکتاره ځمکه کې هندوانې کرل شوي چې حاصلات له 200 میلیون افغانۍ څخه پورته دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو لکه هلمند کې د کرنیزو محصولاتو په ځای کوکنار کرل کېدل او بزګرانو یې دلیل زیات عواید په ګوته کړي وو. ایران لیواله شوی چې په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې پانګونه وکړي. د طالبانو د حکومت برېښنا شرکت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه خبره د ایران سفیر په کابل کې د برېښنا شرکت عمومي رئیس سره کړې. د افغانستان برېښنا شرکت وړاندې لیکلي چې د ایران سفیر د برېښنا او یو شمېر نور برخو کې د همکاري ډاډ څرګند کړی دی. دغه شرکت وړاندې لیکلي چې ایران غوښتنه کړې تر څو د افغانستان یو تخنیکي ټیم دغه هیواد ته سفر وکړي. د خبر ځای په حواله مقابل لوري د ایران د هر ډول همکاري مننه کړې او د اړیکو د لا پیاوړتیا غوښتنه یې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د برېښنا د پارچاوۍ اندېښنې بیا زیاتې شوې او دا هم د افغانیو په وړاندې د څو بهرنیو اثارو بهي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 45 پوله، یو ایرو 95 افغانۍ 3 شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ 16 افغانۍ 8 پوله، یو د اماراتو درهم 4 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 16 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 12 پوله، زر هندي کالدار 1000 شپېته افغانۍ او زر پاکستانی کالدار 400 شپږ افغانۍ.
ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري.
له خبرونو ور اخوا
قدر من اوریدونکو، دا برخه د افغانستان مسایلو ته د نړیوالو رسنیو په مخکتنه پیلو. اسمت څاروان د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړي.
د برېټانیا ټلګراف رسپانې د افغانستان پر مخدرو موادو په تیره بیا د هیروینو پر استعمال لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوی د افغانستان هیروین نه یوازې د درستو هیوادونو لپاره ستونزه ګڼل کیږي، بلکې په خپله په افغانستان کې ناورین رامنځته کړی دی. رسپانې د کابل په لویدیز کې تر یوه پله لاندې د شاوخوا زر تنو معتادانو عکس خپور کړی چې توري او خیرنې جامې په تن دي، ځینې پراته، ځینې ناست او ځینې ولاړ لیدل کیږي. دا پولیسو خطرې چې له کلونو راهیسې په کابل کې د معتادانو یو اصلي مرکز بلل کیږي، لکه څنګه چې ورسپانې یادونه کړې او په عکسونو کې ښکاري، په دې ځای کې اکثره کسان ځوانان دي خو یوازې هډوکي یا سکلیټ ورپاتې دی. ټلیګراف لیکلی په داسې حال کې چې لویدیز هیوادونه ډېری هڅې کوي چې د خپلو ښارونو کوڅې د افغانستان له هیروینو خوندي کړي، په خپله افغانان د دې موادو لوی قربانیان دي. د حقي سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې وشوه، د افغانستان په 9.5 میلیونه وګړو کې د 1.9 میلیون او 2.3 میلیون ترمنځ په مخدرو موادو رشد دي. ګومان کیږي چې په افغانستان کې د نړۍ په کچه د تریاکو استعمال تر ټولو ډیر دی. خو د طالبانو له وخت رسیدو او د اقتصادي ستونزو له ډیرېدو وروسته باور کیږي چې د مخدرو موادو د استعمال په برخه کې به وضعیت لا خراب شوی وي. د ملګرو ملتو د مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر ورسپانې ته ویلي کله چې اقتصادي ستونزې ډیرې وي، کله چې بې ځایه شوي وي، هلته یقینا لا ډیر خلک مخدر موادو ته پناه وړي. تر پولیسو خطر لاندې کابو ټول پراته کسان هیروین او شیشه استعمالوي. هر یوې بیله کیسه لري خو اکثریت وایي چې په ایران کې پنه شو روشد شوي دي. طالبانو سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاو او ورسره دا هیله پیدا شوه چې په افغانستان کې به د مخدرو موادو تولید کم شي، خو ټلیګراف رسپانه وایي څرګنده نه ده چې طالبان به پر خپل دې پریکړه ودرېږي او کنه. انسایډر خبرونه بیا د افغان شزو د عدم تشدد یا بې تاوتریخوالي مبارزې په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه د وحیدې امیری په نوم د یوې شزي هلو ځلو ته اشاره کړې چې وایي کله چې د تیر کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل نو آرامه کښېنه نسته. د له یو شمېر نورو مېرمنو سره په کابل او نورو ښارونو کې مظاهره وکړه چې له کابل ونیول شوه او بل اخره گاونډي پاکستان ته جلا وطن شوه. امیری انسایډر ته ویلي چې افغان شزي د خپل حقونو او په هیواد کې د عدالت لپاره مبارزه کوي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې په وروستیو ورځو کې د بولدک په دروازه کې افغان مسافر سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو لخوا ناوړه چلند کیږي. دوی وایي اوس مهال پر دې دروازه پاکستان ته د تلونکو افغان کډوالو اوختل سخت شوي دي او ان پاکستانی سرحدي ساتونکي پر دې لاره تلونکو افغان میرمنو ته لاسپکاوی کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وای په دروازه کې لستونزو سترګې نشي پټېدی، خو د ده په خبره له پخوا اوس حالات ښه شوي دي.
په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې په خبره شوې دي ویډیو کې یو افغان ښکاري چې پاکستانی سرحدي ځواکونه یې وهي کشوي او ورسره په چادرې کې پوښل شوې افغان مېرمن چیغې وهي. دغه شان په یو بل ویډیو کې یو سپینګری افغان جاړي وایي په سپین بولدک دروازه کې د افغان مېرمنو سره بد چلند کیږي او دوی د پاکستانی پوځیانو له لوري بیزته کیږي. خدا معلومه نه ده چې دا ویډیوګانې کله ثبت شوې. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي هم وایي چې په وروستۍ ولس ورځو کې د بولدک په دروازه کې له افغان مسافرو سره د پاکستانی لوري چلند غیر انساني دی. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي نور احمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پوځیان آن په برقه کې نغاړلې افغان مېرمنې پلټي چې د ده په خبره ګوندې نارینه نه وي.
نن لسمه ده بدا شامل یلا کور کړی دي چې د ازمشتي خور مور لور دي دی چادرې کړي دي چې انت وایي د پاکستان فوجي پر سر لاس ور تیر کی موږ یې کوڅي بولو بیاشتانې بولو بینو چارچای بولو بر دی لاس ور تیر شوی ته زنانه کنه دي.
دی وایي په ورسته ورځ کې د قانوني اسناد لرونکو افغان مسافرو په وړاندې تر سر کېدون کې چلن هم د زغم وړ نه دی. په همدې لارې یو بل تلون کې افغان چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې له پاکستاني لوري سره د دغه ستونزې د حل په اړه جدي خبرې وکړي.
هغه بیزتی د سر رسیدلې د شیزه باقاعده ده په کنټینرونو باندې دننه کې د نارینه وسخه بیلې کې ډول ډول غیر اخلاقی غشتنې ځنې کوي. دلته به د ایپسس د مسافر زغه باقاعده جلا پیسې اخلي په زور ځنې اخلي د شی یو ډیر چپه ماحول دي چې انسان ویلې نسی.
د طالبانو حکومت که څوم له پاکستان سره په دروازو کې ستونزې مني خو ویان دي ذبیح الله مجاهد وایي په دې اړه د خبرو شوي ویډیوګانو تازه والی نشي تاییدولی.
دغه وروستي ویډیوګانو خو زه تر اوسه نشم تاییدولی چې دا د څه وخت دي. کله کله په دغه دواړو دروازو کې ستونزې وي او د پاکستاني لور سره بار بار په دې باندې تماس هم نیول شوی ده چې افغان مسافرینو سره او په هغو کې ناروغان دي یا مهاجرین تګ راتګ کوي هغو سره سهولتونه اوسي.
خغل مجاهد وای په وروستیو کې د طالبانو د حکومت لوري یو کمیټه ټاکل شوی چې وخت نا وخت له دروازې لیدنی کوي او له مقابل لور سره د ستونزو د حل په موخه ناستی کوي. په ورته وخت کې د ننګرهار د تورخم خرګوټ یو شمیر اوسیدونکي وای ک چې هم له دې غاړي او وختون کې افغان مسافر سره د پاکستانی لوري چلن ډیر بد نه دی. خود دوی په وینا له هغه غاړي راتلونکي افغانان چې د سفر قانوني اسناد نه لري او یوازې د افغانستان تذکره لري اجازه نه ورکول کیږي چې خپل خاورې ته واوړي.
د هم قدر من اوریدونکو په ورستۍ برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه
د ننګرهار ولایت موړی کنيولې دا موږ دا پیغام لرو ک طالبان په رسمیت پیژندل کیږي او کنه پیژندل کیږي باید افغانستان سره د ورکړې راکړې لارې کولاو شي. سوداګریز لارې باید کولاو شي. موږ لوګي سره مخ یو ډېر زیات لوګي سره مخ یو. دوه ورځې درې ورځې نهار ګرځو څلور ورځې پنځه ورځې نهار ګرځو. افغانستان خلک ډېر زیات سکوت سره مخ دي.
زه رحمت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سره د دې طالبانو سمې هله داده چې د افغانستان خپل شخصي غنم دا ولې را باندې ګران دي. دا خو د خارجه څخه کم مصرف او کم اواید نه پر لګیږي چې دا را باندې ګران سوی دي. من په 1500 کالداري غریب سړی نو د کوم خوا کې یو ورځ روزانه 300 کالداري پیدا کوي. په 300 کالداري خپل بچی ته غنم پیدا کی د کور نور شان پراوی د مریض د پپو کې سپو کې نړیواله مرستې نه را سره کوي. او د افغانستان کې کم د کوکنار چې کړه کېدل دا د بزګر مظلوم سړی د پاره یو کښو یو څه ورته نغدولې اغم دی بند کړل. نو اوس مې د طالبانو سره هیله ده د هلمند ولایت خنشن د ولسوالۍ او د دیشو ولسوالۍ پر ریګ باندې پاکستان ته پر لیډر ریګ باندې غنم اړي د جمع خول نه نشي. دا غنم په کاچاګ بل ملک له پتو ته ځي. دوی ته څنګه د رشوت ورکوي او په موږ باندې غنم ګران کړی دي. من په 1500 په 1500 کال لري.
زه نقیب الله منوالم د شاسته هلمند څخه. په هلمند ولایت په باباجی کې د لوی منده په ساحه کې شبکې سم کار نه کوي. نو زما د طالبانو د لوړپورو چرواکو څخه دا هیله ده چې دا شبکو ته پاملرنه وکړي.
دلته هلمند ته چې دا کومې مرستې راځي یوه بوجۍ وړه ورکوي یوه ریوا ډبه غوړي ورسره ګاینې ورسره ورور چې دا اوس خو د مسلمانان د پاریس کفایت نه کوي، نو چې نو کوي شی چې ورکوي او بل دا مامورین چې ورکوي هغه په داسې تکلیف ورکوي چې سهار ته راتو بجو پسې مسلمانان سره ګرمۍ ته ورته ناستې ښځې او کوچنیان بیا دوی راسي بعد هغه بیا په تکلیف باندې دغه شان ورکوي. دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د هندوانو له ګوردواره سره چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه تنه یې وژلي او څو نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې یوې وسله والې ډلې ګوردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسي بمونه والوزول. ښاغلي ټکور ویلي چې دې ډلې غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي خو ونه توانېدل. د دې حمله پر تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د ګوردوارې یو مسؤول ګورنام سنگ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د برید پر مهال دیرش تنه په درمسال کې وو خو اوس نه پوهیږي چې څو تنه به ژوندي پاتې وي. جرمنی ډیپلومات مارک سپوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې ټاکنې خبر تیره شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوس مهال په موقتی ډول د یوناما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشرې کاناډایي ډیپلوماتې دبرا لاینز خپله دنده پرېښې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالره بسپنې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل مرستندویو هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 55 مرستې ورسپارلې دي. دا بیان افغانستان او پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی ادارې د مرستیالې کیلی کلمنس له سفر وروسته خپور شوی دی. میرمن کلمنس د دې سفر په ترڅ کې پرون ټینګار وکړ چې یو ان ایچ سی آر به له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. د سیورو دونیتسک سیند پر غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لیسیچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سختې بمبارۍ لاندې راغلی. روسانو داسې وخت پر دې ښار حملې پیل کړي دي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په سیورو دونیتسک په مبارزه بوخت دي. د اوکراین پوځ نن وویل چې په لیسیچانسک د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانه او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. او د امریکا د پاوز دوه پخوانی سرتیری چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ د روسي پر ضد جګړې ته تللي وو د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د پخوانی پوځیان چې د الاباما ایالت اصلي اوسیدونکي دي په خار کیف خار کې د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا اسیران شوي. روسي رسنیو پرون د دواړو امریکایي سرتیرو عکسونه په داسې حال کې وښودل چې په زندان کې وو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایی ټولنه له افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاق او د ډیرو دو په اړه اندېښنه لري.
زموږ مسولینو او زموږ پرسونل په مرکز او په ولایت کې دغه پرمان د عملی کولو په برخه کې کامل چمتووالی لرو.
په یو بل راپور کې بواوري چې ملګری ملتونه وایي له افغانستان څخه د نشئی موادو قاچاق او گاونډي هیوادونو لستونزو سره مخ کړی دي.
موږ حق په لحاظ د لیکو ترڅو دغه قاچاق مخ ونیسو.
دا چې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستري روغتون لسړه ولستونزو سره مخ دی. په دې اړه د دې روغتون ل رئیس مولوی عبدالناصر منقات سره مرکه لرو.
تر څو موږ نړیوالو ته یا دنیاوالو ته لاس نیولای وي کولای شي دا زموږ خپل تجار ورونه ته د دوا په برخه کې او د غذا په برخه کې دوی موږ سره کومک شي.
د محب الله په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې له کوره سړلی یم. او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خپ لار زنور لدې کور زما
والک پدانی مش پچی رځه
زما خو خدای چې هر چیرې زما زمبا.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپای ټولنه اندېښنه لري چې په افغانستان کې به بیوزلی او بیکاری په دې هیواد کې د نشې بوټو د کښت، نشې موادو تولید او قاچاقو د ډېرېدو سبب سي. د نشې موادو او اعتیاد د سر اروپایي ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې بیکاری او بیوزلی د نشې بوټو کښت، نشې موادو تولید او قاچاقو ته لاره هواره کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د نشې بوټو د کښت بنه کولو په اړه د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه ډاډ ورکوي، خو د نشې موادو او اعتیاد د سر اروپایي ادارې دې موضوع ته په اشاره سره وایي دا چې د بزګرو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره کلک تړلی دی، د دې کښت بشپړ منع کول لرې خبره ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشې موادو او اعتیاد د سر اروپایي ادارې په 2022 میلادي کال کې د نشې موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو تر دوهم ځل واک ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې د نشې بوټو کښت او نشې موادو د قاچاقو وضعیت ناڅرګند بلل سوی او د هغو نشې موادو په اړه اندېښنه ښودل سوی چې په افغانستان کې تولید سوي او اروپایي هیوادونو ته یې قاچاق مخ په ډېرېدو دی. د دې ادارې څېړنې ښیي چې د طالبانو د حکومت حمل د میاشتې د 16 نیټې فرمان به په لنډ مهال کې د عملي کېدو وړ نه وي، ځکه چې د بزګرانو اقتصاد له دې کښت سره کلک تړلی او دا وضعیت به دوی دې ته اړ باسي چې په هر ډول حالت کې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د اروپایي ټولنې د دې اندېښنو په جواب کې د نشې بوټو د کښت، نشې موادو د تولید او قاچاقو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کېدو ټینګار کوي. له نشې موادو سره د مبارزې معنیت دفتر رئیس مولوي حسیب الله احمدي وایي چې دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې تر اوسه له هیڅ ډول ستونزې سره نه دي مخ شوي.
د کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو سره د مبارزې معنیت په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري او هیڅ مشکل سره نه دي مخ شوي. زموږ مسؤلین او زموږ پرسونل په مرکز او په ولایت کې د دغه فرمان د عملي کولو په برخه کې کامل چمتووالی لري.
د طالبانو حکومت روان شمسی کال د حمل د میاشتې په 16 نیټه د طالبانو د مشر یو فرمان خپور کړ چې په دې فرمان کې د نشې بوټو کښت، نشې موادو جوړول او قاچاق منع شوی و. که څه هم په یمن ولایت کې د کوکنارو او فراه ولایت کې د بنګو د کښتونو ویجاړولو په اړه راپورونه خپاره شول، خو تر اوسه په فراه او هلمند ولایتونو کې د شیشې او هیروینو جوړولو پر کارخانو نظامي عملیات نه دي شوي. د نشې موادو او اعتیاد د سر اروپایي اداره وایي په فراه ولایت کې د شیشې جوړول په چټکۍ سره دوام لري. دا ډول د عمان په نوم واشي بوټي هم د طالبانو له مخالفت سره سره د غرونو د لمنو څخه راوړل کیږي. دا هغه بوټي دي چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې مرسته کړې ده. د مشرانو جرګې په خوانی غړي هاشم الکوزی بیوزلي او بیکاري د کوکنارو د کښت اصلي عامل بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بزګرانو سره دي مالي او تخنیکي مرستې وکړي.
د افغانستان ولس در بدر خلک دی، غریبان دی. تاسو نو وس د بزګر سره کومک وکي چې بزګر خپل دې تزړه شکی چې بیا د کوکنار نوم وانخي یا زعفران وکړي یا نور سبزیجات وکړي. تاسو دوی ته یخی خونی جوړی کی، کارخانه جوړی کی چې زموږ افغانان پر کار باندې ودرول سي او نور دغه ناروا او بد کښت څخه خلاص واخی.
اروپایي ټولنه داسې مهال د افغانستان د نشې موادو د تولید او قاچاق پر اندېښنه شي چې تازه د سیمې ځینې هیوادونه په تیره بیا ایران ویلي چې له افغانستان څخه د دوی هیواد ته د نشې موادو قاچاق په بېساري ډول ډېر سوی دی. د طالبانو حکومت د اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته ویلي دوی چمتو دي چې د سیمې له هیوادونو سره د نشې موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره خبرې او همکاري وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه افغانستان د گاونډیو هیوادونو لپاره د نشې موادو د قاچاقو او سازمان سوي جرمونو سرچینه بولي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې له افغانستان څخه د نشې موادو قاچاق نړیوال اقتصاد او سوداګري زیانمنه کړې ده. ملګرو ملتونو او د افغانستان اتو گاونډیو هیوادونو د تاجکستان په غونډه کې د نشې موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د عملی اقدام غوښتنه وکړه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په 2019 میلادي کال کې د ګمرکونو لاله د نشئی موادو قاچاقو د مخنیوي لپاره د سیمې هیوادونو په کچا د ګمرکونو یو شبکه جوړ کړه چې د افغانستان په ګډونی آذربایجان، ګرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان غړیتوب لري. د شبکې تازه په تاجکستان کې غونډه وکړه. په نورو او غونډو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت استازي هم ګډون کاوه، خو دا ځل د طالبانو د حکومت استازي ته بيخي بلنه نه ورکول شوې. د دې غونډې په پای کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا اعلامیه خپره شوه. په دې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان له ادرس څخه د نشئی موادو قاچاق او تنظیم شوی جرمونو ګاونډیو هیوادونو ته ستونزې جوړې کړې دي. له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی زیاته کړې چې دې وضعیت د سیمې امنیت، اقتصادي وده او سوداګریز راکړه ورکړه له جدي ګواښونو سره مخ کړې ده. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو له پرل پسې اړیکو سره سره د طالبانو د حکومت ویندویان زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نشول. خو یوه اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له افغانستان څخه ګاونډي هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو د اندېښنو په اړه آزادۍ راډیو ته داسې ویلي وو:
موږ خپل هلې ځلې کوو ترڅو د دغه قاچاقو مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي، موږ آمدی شو له دوی سره ووینو ترڅو دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
په دې غونډه کې د مرکزی آسیا لپاره د یو ان او ډی سی استازي اشیتا میتر وویل چې په سیمه کې وروستیو بدلونونو ته په کتو سره اړتیا ده چې د تنظیم شوی جرمونو د مخنیوي لپاره پر پولو باندې امنیتي تدابیر نور هم پیاوړي شي. په افغانستان کې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې فعالیتونه او مرستې بندې شوي او اوس د افغانستان د نشئی موادو وضعیت نشي څارلی. د افغانستان د پخوانی مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمی نشئی مواد یو سیمیزه او نړیواله ستونزه بولي او زیاتوي چې له دې ستونزې سره باید په ګډه مبارزه وشي.
جامعه جهانی و امارت اسلامی افغانستان یک زبان
نړیواله ټولنه او اسلامی امارت باید یو مشترک زبا او ځانګړي پالیسی ولري ترڅو هغه فرمان چې اسلامی امارت د نشئی موادو د منع کولو په اړه ورکړي نړیواله ټولنه یې هم لاټړ وکړي. لاټړ په دې معنی چې اقتصادي مرستې وکړي، بزګرو ته بدیل کښتونه ورکړي، کاري فرصتونه برابر کړي او داسې لارې چارې عملی کړي چې بېوزلي ختمه شي. پر همدې بنسټ یوې ګډې او نړیوالې مبارزې ته هم اړتیا ده.
بنان یک مبارزې مشترک و جهانی هم ضرورت است.
درې کال کېږي چې د ګمرکونو دا شبکه جوړه شوې او په دې موده کې د دې اتو هیوادونو په ګمرکونو کې 580 کیلوګرام هیروئین، تر سل زره ډیر ټابلیټ کا ګولۍ، 55 ټنه کیمیاوي مواد او د تنباکو تر 500 زره ډیر بستی نیول شوې دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې افغانستان د سیمې له هیوادونو څخه د هغو قاچاق شوی کیمیاوي توکو قرباني دی چې د هیروینو په تولید کې کارول کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د طالبانو د حکومت لرا تک سره د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې بندي شوې او ډیری هغه روغتونونه چې د معتادینو درملنه به یې کوله بند شوې دي، ځکه نو اوس له ولایتونو څخه هم معتادین د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې زربستریز روغتون ته راوړل کیږي. دا چې دا روغتون خپل لڅ ډول ستونزو سره مخ دی، له کابل ښار او ولایتونو څخه د معتادینو د راټولولو پروګرام ولې ځنډېدلی او چارواکو د دې ستونزو د حل په برخه کې څه کړي دي، په دې اړه مو د دې روغتون له رئیس مولوي عبدالناصر منقاد سره مرکه کړي او په پیل کې مو د طالبانو د حکومت له راتګ سره په دې روغتون کې د راغلیو بدلونونو په اړه پوښتلی دی.
خو به دلته به یو مریض چرته په یوه درزه به مریض راغی، بله درزه باندې به دلته مواد ورسره راتلل. موږ الحمدلله اوس د هغې خپ کلکه جروګیري کړې ده، هر څوک چې موږ پیدا کړي دي په کم شي باندې موږ هغې ته جزا ورکړې ده. بل الحمدلله نن نظافت برها بخي په لوړه سویه ده، هر مشه موږ هغه خلک چې سبق کران دي موږ دوی توظیف کړي په هر ځای کې شپه ورځ لروش ګنټې باندې دوی هلته په خپل ځای باندې معذب دي. هیڅ به هلته یو بوی احساس نه کوي، داسې به فکر ونه کړي چې دلته داسې مریضان شي، هغه ډېر بوی لره پخوا هغه بوی دلته هیڅ شي او یا پیدا شي. مخکې به پخوا د هر یو مریض په کالیو کې په وجود کې بدبینه پسپکې وي، اوس انشاءالله هغه په صفر کې دي.
او بل دلته فساد ډیر موجود و. هغه خلک چې مثلا وسیطه به لرله دلته به داخله دل. موږ دغه خبره د مبین نه وړي چې دلته یم د پلانی زوی دی د پلانی زوی دی. هر څوک چې دلته دي دا موږ لوړ خلک دی او کلان د خلک دی موږ ورته په یوه سترګه ګورو او دوی سره موږ د ورولۍ سلوک کوو.
یو بل مشکل چې تقریبا د افغانستان ډیری روغتونونه ورسره مخ دي هغه د مسلکي کسانو تیښته یا د مسلکي کسانو نشتوالی ده. دغه خلا یا دغه کمبودي تاسو څومره احساسوئ؟
رښتیا هم دغه یو مشکل دلته شته. موږ هم په دغه مشکل سره مخ یو. زمږه حساب هم دغه وی چې مسلکي خلک دلته موږ وګمرو پاینده کې موږ داس خلاونه لرو چې دلته موږ مسلکي کسونه لرو.
په عموم کې مستونزې څه دي؟ یعنی دغه روختون کوم مستونزې لري؟
ستونز خو چې کله دنیاوال زموږ سره خطه دی هغه کړی ده د کومکونو خامخه په موږ باندې هم تاثیر کړی دی. غزا په برکه او د دوا په برکه خو بیا هم سره د دومره کم امکاناتو موږ دوی ته رسیدګي کړی ده. هغه مریضان چې زموږ تقریبا زر کسان دلته ټارګیټ دی هغه موږ تقریبا اوس یو نیم زر کسان یا مثلا دوه زره کسان تقریبا په ژمي کې درې زره کسانو پر موږ دلته کسانو تدوی کول. لږ مشکل د غذا په مورد باندې لرو. نږدې ورځې کې به انشاءالله دغه ټول مشکل د غذا حل شي.
خو دا شی وشي دلته په میاش کې یا په 15 ورځو کې یو ځلې د جمعواري پروګرام او مثلا روغتون په خپل حالاتو ته په کتو سره جن ناروغان له خارج خره ټولول په دغه ورستوي کې دغه پروګرام درېدلې ستاسو په نظر یې لاته ده؟
رښتیا هم په خو هم داسه وا اوس به تاسو ته معلومه وي چې دلته موږ دغه د غذا په مورد باندې یا دوا په مورد باندې مشکلات لرل. موږ سره دنیاوالو هیڅ کومک نه دی کړی. که رښتیا هم دوی وایي چې موږ د انسانانو سره دوستي لرو او د انسانانو باندې موږ زړه خوږیږي او درد موږ ورسره لرو نو به دغه کشر ته چې هغه ډېر پاتې خلک دي ته باید دوی توجه وکړو. اما سات یا په داخل کې یا په خارج کې هر څوک چې دي باید د جدي پاملرنه وشي دغه سره کومک وشي.
دلته دا د معتادینو وهل ټکول ترټل او د دوی شکنجه کول ځینې راپورونه موږ درلودل. اوس دغه مشکل څومره حل شوی؟
د وهل او د ټکول دغه انشاء الله موږ دې باندې خلا کار کړی دی. دلته به انشاء الله د سپیخه څوک مختونه خي چې د اسلامي امارت ورتک سره یو مریض وهل شوی دی او یا شکنجه شوی دی د پیخه به موږ ونه لرو.
په دې ورستوي کې ځینې راپورونه د سیمستاسې د معتادینو د مړینې کچه په روغتون کې زیاته شوې ده. ستاسو په نظر د دې علت څه کېدلی شي؟
موږ کله کسان راټول کړي دي په هغې کسانو کې داسې کسان دي چې هلته دوی پرته کسان وو. دوی هلته هم د مرګ په حالات کې وو. موږ سره هیله وه چې که چېرته دوی علاج وشي نو هغه کچه به په دې مورد باندې لوړه شوې وي چې هغه خپل هلته د دوی د مرګ په حالات کې موږ دلته راوړي دي.
اوس په افغانستان کې د معتادینو روغتونونه تړل شوي دي. ځینې په خواخو په ولایتونو کې مو په کابل کې هم ډیر زیات روغتونونه وو. د دغو روغتونونو تړل ستاسو پر روغتون باندې څومره فشار راوړي؟
رښتیا هم دا مشکل مخته ډیر بخي زیات کړی دي. هغه د ولایتونو خلک هم دلته مخته مراجعه کوي. مخته درې می دلته موږ د دې مشکل سره مخ یو. د باندې کار روان دی چې دغه مشکل به ان شاء الله انده کې حل کیږي. او دوی مثلا موږ په خا دوستانه طریقه باندې یا مثلا دلته داخله وو او یا موږ ورته بل طرف ته توصیه کوو ان شاء الله انده کې کوشش به موږ دا وی چې د نور کوم مرکزونه چې دي داخلا شي چې دغه بوج زموږ نه کم شي.
په مجموع کې د دوه ستونزو د حل لپاره مو تر اوسه څه کړی دي؟
هغه خلک چې دوی ځانونه زموږ د افغانستان او د بشر دوستان غني دغه سره موږ خبره کړی دي. موږ ته اطمینان راکړی دی ان شاء الله. موږ مطمئن وو چې زموږ سره په دې برخه کې کومک وکړو او دوی دغه زموږ مشکل درکو او دوی په دې باندې پوه شي چې دغه مشکل رښتیا هم جدي مشکل دی. تر څو به موږ نړیوالو ته یا دنیاوالو ته لاس نیولی وي کولی شي دا زموږ خپل تجار ورونه دغه د دوا په برخه کې او د غذا په برخه کې دوی موږ سره کومک شي ان شاء الله. موږ به دې نه خلاصو چې موږ بل چا ته لاس ونیسو او یا بل چا ته موږ محتاج وو. بل موږ ان شاء الله داسې یو پروګرام لرو دغه کوم تجار ورونه چې دي داخل دی افغانستان کې موږ ورسره خبره کړې دي. هغه خلک چې دلته شرکتونه لري موږ هغه خلک چې جوړ شوي دي موږ مطمئن یو. اې دې لپاره موږ د کار د زمينه د برابرولو لپاره کار کړی دی. او بل موږ یو بل کار هم کړی دی. خو به تاسو لیدلی وي کله به چې دا مریض جوړ شو هغه به خر ته انتقال کېده لاړل به بیا به هم بیرته دوی خپل مواد ته لاړل. دا خلک چې د هر ولایت دي ولایتونو ته موږ د تجارو په مټ باندې د هغې په کومکونو باندې نقل کو او تقریبا موږ شمالي ولایتونو ته 200 کسان انتقال کړل. یو خو به د کابل ګڼه ګوڼه ختم شي او بل به دوی خپل کورونه ته لاړ شي او بل با د دوی لپاره د کار زمينه برابر شي چې دوی شغل پیدا شي کار پیدا شي بیا ان شاء الله په خپل دوی د بد عمل نه ان شاء الله لاس پسر کیږي بیا ان شاء الله دوی د عمل ته نورسي. دلته یو بل ځای جوړیږي د اداري کمپلیکس په نام باندې پاینده کې موږ هغه خلک چې مسلکی خلک دي په دې مرض باندې اخته شوی دي، مثلا نجاري د ګلکری د نور عام کرونا دي، د غیر پر موږ ان شاء الله په کار باندې لګیا یو زر وخت کې ان شاء الله دا کرم سرته ورسی.
آیا په هیدلست آیا په هیدلست اسلام د بنګو د تولید کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو.
کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقي تجارت کوي، پروسس کوي، بلاخره ځوانان دې خواته تشویقوي، نو دا ټول فساد دی، فتنه دی، او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت، دولت دی وقت، د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر دي، مواد مخدر دي، دوی ته جزا ورکړي.
آیا په هیدلست
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردې د کندوز ولایت محب الله په پاکستان کې لنه اهل ملګرو سره د ناشتې ولاړې ل عمل په چرسو موتاتسو د پژړغونی غوویل پلرګنی ل کور سره لیم او اوس دومره امکانات نه لرم چې بیرته پاکستان ته ولاړسم او هلته ځانته د خپل کاروبار غم مخرم دا چې محب الله څنګه موتاتسو او د نشول عمل نور ل سره ول ستونزو سره مخ شوی دی دا بخپل د دل خلې واورو
پاکستان کې موږ بس کچره مچره را غونډولې کورو کچره مچره را غونډولې سرګاډي موږ ورسره سره ټیرا سرګاډي موږ ورسره دا کورو جنگلان منګلان موږ راټولولې زی ډیر نه نشي لږ نشي سوالمه دوه هفته درې هفته موږ کولې دی یوه میاشت نه د کولې سم وو بیا دلته افغانستان دراله مدلته بیا ورونه وو او مور می ودلته یو دوه کال کې چې افغانستان راغلم کاروبار کوم روزانه کوم پر چوک باندې روزانه کوم بل رول لرم هغه به راپسی و هغه به هغه هم سکول هغه هم نشي و هغه به ګیر کړم ولته دا څه شکم ولته دغه یو انډیوال بخت کړم او زه ډېر هم نه یم بخت سوی خالي مې چرس کولې دي او دوه هفتې مې سکولې ډېر مې نه دي سکولې محتاط داسې حساب و چې پاکستان کې یو انډیوال وبوتلو چکر ته چکر ته بوتلو په چکر کې باره چرس را باندې وسکول چرس را باندې وسکول دوه درې میاشتې چرس را باندې وسکول هغه سې دلته رالم مور پلار ته رالم بلا مور بلار سواخ سلام سواخ سلام وقت چرس که نشه و مجد کور بلار سال ده 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 زای تراویست هم دلتا ده دلتا ترلالا و زخمی هم و سر باندی برک نوال هم و نسوک دوائی را که اینه سوک نسام دوڑی را که اینه چپر کرس ده دراب و دراب ده که بلو ندی وی سره و اس نلار رات ملمیش نلیک رات ملمیش چه برت زولار سم خپل پاکستان ده پول کور تولار سم خپل کاروبار جوړ کم برت خپل لار جوړ کم ورونو مې دلې دې په کار اخته دي هغه موږ سره په غم کې لانی دي ژوند مې سم و جیب کې مې پیسې وې سم و دم کار و اوس نسته نه کار څه نه شسته
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې اکبر په نشه یي موادو اخته وي خو یو وخت د نشې پرېښودلو ټینګه اراده کوي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تیرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنیږي. د اکرم په راتلو یې کورنۍ ډېره خوشحاله وي خو اکرم یوه شپه ناڅاپه په قهر کېږي او له کوره وځي. دا چې اکرم ولې له کوره ووت، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
پلارا یو خبره درته وکم، خفه کیږی خو نه؟
او وګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وه ولې به خفه کیږم؟
ووایه بچیه څه خبره ده، پلار به دې ولې خفه کیږ؟ ما خو بوډار پرېښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او موږ دې هم ګورو چې روغ جوړی.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ سوې، په تا هم ډېرې خواري تېرې سوې او موږ هم ډېر درسره ستړي سو. پلارا اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه؟
او کولای شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ يم ولې تاسو د پخوا په شان باور نه را باندې کوي؟
ولې باور نه در باندې کوو زویا؟ ته مې یو سترګه او بل ورور مې بل سترګه ده.
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بیکاره ګرځم او تاسو هیڅ سر نه خلاصوئ.
و سړیا اکرم زوی مې ښه وایي، دغه د مشر زوی دی، په دکان کې په کار ته سر اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او ښځې، یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي؟
هغه وختونه خو تېر شوله، ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی، بشیر او دی د دواړه زامن دي.
یاره ښځې، که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شې ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا کړ بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر او شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
و سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې؟ دی خو به خدای مه کړه په یوه ورځ ټول دکان ته ور نه اچوي. هغه دی، تا او بل زوی دي ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوې او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه، په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
و سړیه، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیفو مو یې علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا، دا نو څه ویر دی؟ پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم.
پیسې دې په اور پسې سي چې بچیان مې ارام نه وي، موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها په لوی لاس هلک نه شو ته اړباسه.
سره ماخام کوا خوبنا بنگل و نئی کرے جانا نا لا 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 لا.
اسلام جانا، سلام علیکم.
وعلیکم سلام. او ہو، اکرم داتے؟
او زیم اکرم، ولی
والک تدل تسکے بے شکر دے علاج دیو شو، خچاخ سورا اس پینز باندر نا جوڑ شو. مو خواسی هم دا دسری خو پتند که نخیتیو، تو والی بیرت راغلی.
هو ازو خورشتی هم چه جوڑ شوم.
نو چه جوشی بیاد سکوی چه دی مردار لگتی تا بیرت راغلی.
های های، کور خو آقا وقت کوری چه سره پا که ازت ولری او آرام ای، خو چه ازت دی نی او سوک باور ندر باندی کهی نو دا کور هم سری تا سور تا نور شید.
ولی پا کور که مو چه خبره؟ و
بس اسلام جانا، دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانا، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار د خدای او دا چټلي خو وینې، تو خدای دا ژوند دی.
نه، بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه. پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه، ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او علاج ته مې بیایي. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. اگه تام بیرته دی چټل ځای ته راغلی.
ای های، دا پاکی څه ګټه لري؟ کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو راسیات پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخ خمار یم.
دغه دې بازار واخل زموږ یک دلستا پر مخ لاس ده دا زه غټه پړې بدر کوم چې بیرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی دغه دې واخل نو
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مپرلوې او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.